السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي او د اختر درېیم ورځ مو هم په خیر سره تیره کړې وي، په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه رسولي دي. د دغه وزارت مالی او اداري مشر غلام غوث ناصری په یو پیغام کې ویلي
تر دو روز اخیر سیلاب ها در ولایت های پکتیا، غزنی
په دو وروستیو ورځو کې په پکتیا، غزنی، لغمان، لوګر او میدان وردګ کې سیلابونه راوتلي. له امله یې شپږ کسان شهیدان او لس تنه ټپیان شوي، څلور سوه کورونه بشپړ وران او یو نیم زر نور قسمان تخریب شوي دي. کرنیزو ځمکو محصولاتو په بشپړه توګه له منځه تللي دي. چارواکي وایي چې د غوزیانمنو سره د مرستو لپاره سیمه ییز ټیمونه موظف شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې بیا تازه په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د نورستان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د دغه ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی، خو د تر پخوا یې وده ورو شوې ده. د جولای د یولسمې یا د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې وویل په 2000 کال کې د نړۍ په سطحه د نفوسو وده 1% کمه شوې چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه ولري. انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانونو سبب شي. روسیا وایي د نورد ستریم یو پایپلاین د ترمیم په هدف به د لسو ورځو لپاره جرمني ته د طبیعي ګازو لیږد وځنډوي، خو په جرمني کې یو شمېر کسان اندېښنه لري چې کرملین به د دې بندیز د غځولو لپاره یو دلیل ولټوي چې د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین د ملاتړ په خاطر جرمني ته سزا ورکړي. او د قرغزستان یولس وګړي د تاجکستان له بنده خوشې شول. دغه کسان پر پولې د ناقانونه اوښتو له کبله بندیان شوي وو. د خوشې شوو له ډلې حیدربیک حیدروف د آزادې اروپا ازادۍ راډیو ته وویل هغه او لس نور ملګري چې د یو کال په اوږدو کې د تاجکستان سرحدي ځواکونو نیولي وو له بنده خلاص شول. د تېرو جون میاشتې په درېیمه نیټه قرغزي چارواکو یولس تاجک اتباع له بنده خوشې کړي وو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هلمند په باغران کې د کولرا ناروغي خبره شوه.
اتلس کسانو پاتې دي، اما د اخته کسانو شمیر زیات دی ځکه دا په حال زوس په مرکز کې ما.
کولرا څه ډول ناروغي ده؟
دا یو ډول میکروبی ناروغي ده او اکثره د موسم سره ارتباط لري. هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاته وي، سیلابونه زیات وي، بارانونه ورښت زیات وي.
خوست کې ځوانانو اختر په شور او ځواک لمانځلی. له نورو ولایتونو هم ځوانان دلته ورغلي.
آن د کابل ځوانان دلته راغلي دي. په ښار کې اتاقونه نیولي دي. دوی هغو سیمو ته ځي چې هلته پارکونه وي یا د چکر لپاره مناسبې سیمې وي.
اوکران کې پر یوې 5 پوړیزې ودانۍ له توغندیز برید وروسته د پلټنې او ژغورنې عملیات دوام لري. نور مسایل هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلئ. د تخنیکي همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومنئ. اختر مو هم مبارک شه. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په هلمند کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست وایي چې په تیرو دو ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي. د طالبانو د باختر آژانس په حواله بیا د مړو شمیر 40 تنه ښودل شوی دی. دا ناروغي تازه د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې خپره شوې ده او دغلته ځایي چارواکي وایي چې سیمه هم قرنطین یا کلابنده ده. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
په هلمند ولایت کې د کولرا یا نسناس د ناروغي په تړاو اقدامات واندښنې. د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي په بغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغۍ د اخته کسانو شمېر لا معلوم نه دی، خو مړه شوي یوازې 13 کسه دي. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس ډاکټر سید احمد سعید ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پخوانی مرکزونه دي نو درې څلور مو نوي مرکزونه ورته پرانستل دي خلک مراجعه کوي ان شاء الله د پرون سار څخه وفات مریضان نه لرو خو بیا هم مریضان ستا دوا را روان دي تقریبا تر 15 پورې د لې ډاکټران موجود دي نو ډاکټران هم راغوښتي دي ان شاء الله اوس وضعیت کنټرول دی تقریبا ټول کسان چې د پرون سار دوه نفر وفات شوي وو د هغو سره 18 کسان وفات دي اما د اخته کسانو شمېر زیات دی ځکه دا فی الحال زه اوس په مرکز کې یم دلته هم تر 50-60 نفره پورې دي او نور په نویو مرکزو کې هم لس پنځلس نفره شته
د نوموړي په خبره اوس سیمه تر کنټرول لاندې ده او هڅه کېږي چې دغه ناروغي نورو سیمو ته خپره نه شي نوموړی وایي په مړه شویو کې ماشومان ښځې او لویان هم شامل دي خو د طالبانو حکومت دولتي اژانس په اختر بیا د هلمند ولایت په بغران ولسوالۍ کې د کولرا ناروغۍ له امله د مړه شویو کسانو شمېر 40 کسه ښودلی په اختر اژانس لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 140 کسه په دغه ناروغۍ اخته شوي خو د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د اخته شویو کسانو شمېر لا مشخص شوی نه دی د هلمند ولایت د بغران سیمې اوسیدونکي وضعیت د اندېښنې وړ ښیي له دې ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم په هلمند ولایت شمالي ولسوالیو کې دغه ناوړه پدیده د اسهال یا کولرا چې ورته ویل کېږي واقعا چې اوس پیلن د پرمختګ په حال کې د اول ته څه ماشومان او مشران کسان یې له منځه وړي دي
د یادونه ده چې له دې وړاندې د افغانستان په سویل پکتیکا او خوست کې هم په زلزله ځپلو سیمو کې هم د کولرا ناروغۍ د خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف تیرونی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په زلزله ځپلو سیمو کې سلګونه تنه په سخت ناست یخته شوي او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي
و موردل چې د هلمند په باغران کې د کولرا یا نسناست د شدید ناروغۍ لقبل اتلس تنه مړ شوي دي باختر اجانس بیا د مړو شوو کسانو شمیر 40 تنه ښودلی له ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی سره زموږ همکار صفی الله سانگزی مرکه کړې ده ډاکټر دولتزی د کولرا په اړه د معلوماتو ترڅنګ پر هغو لارو چارو غږیږي چې د کولرا ناروغانو د حال په ښه کېدو کې مرسته کولی شي
کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده یو ډول میکروبی ناروغي ده او اکثره د موسم سره ارتباط لري هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاته وي سیلابونه زیات وي بارانونه ورښت زیات وي په هغه کې رامنځته کیږي او اکثره عامل چې کومه ده د ناپاکو خوړو او اوبو لرې ډېر انسان نه بل انسان ته انتقالیږي او مریض ته حاد اصالات پیدا کوي چې تبه او درد او په اصالاتو کې وینې نه وي
ښاغلی ډاکټر نو کوم حالت کې بیا انسان مریض که چې لیلمند خو راپورونه راغلي چې 40 کسان مړ شوي یعنې دا په کوم درجه کې ده دغه کولرا اوس
په هغو حالتو کې د انسان د مړینې سبب ګرځي کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي نسناست زیات وي او مریض ډېر زیات اصالات وکړي او په نتیجه کې د وجود اوبه ډېرې زیاتې له منځه لاړې شي او مریض سره عاجل کومک ونه شي نو مریض په زر ډېر کم وخت کې کېدلی شي چې مریضي په واسطه باندې له منځه لاړ شي خصوصا اطفال او د غټ سن کسان
همدا اوس به هم د تاسو غږ ځینې ناروغان اوري په دغې سیمه کې څه توصیه لري چې فوري څه شي کولای شي چې دوی له هغه وخیم حالته راووځي یا کومک وکړي چې وخیم حالت ته لاړ نه شي
له ټولو نه مهمه خبره خو ماول د دې مرض نه د وقایې لپاره باید پاکې اوبه استفاده کړي پاکو اوبه کې فلټر اوبه یا تصفیه شوي اوبه کې هغو ته څوک لاسرسی ونه لري حداقل جوش شوي اوبه او که جوش شوي اوبه هم نه وي حداقل د دسې څاګانو اوبه باید استفاده کړي چې هغه د تشنابونو څخه او د بادرپ له ځایونو څخه لرې وي او دویمه خبره کومه مېوې یا سبزیجات چې استفاده کوي نو هغه باید پاکي او مېوونه باید پوټکی ایسته کړي او درې مخه پردا ده چې هغه مریضان یا په دې سیمه کې چې اکثر کسان دي اکثریت به په دې میکروب باندې اخته وي نو هغه باید تشناب حد اقل 1.5 متره یا 1.5 متره د اوبو د منابعو نه لرې فاصله کې وکړي او کله چې څوک په دې مریضي باندې اخته شي نو ښه خبره دا ده چې هغه مایعات زر تر زره باید جبران شي او هغه یو قسم خاص پودر خرڅېږي چې په اکثره ځایونو کې زموږ د افغانستان هلته موجود دي هغه 4 لیټر اوبو ته اچول کیږي بیا مریض ته ورکول کیږي او که هغو ته هم څوک لاسرسی ونه لري نو حد اقل په کور کې د ناروغ د کوم روغ پیوازان شي حد اقل 4 کاچوغې برد نیمه کاچوغې مالګې سره په 1 لیټر جوش یا سړې شوي اوبو کې واچي او مریض ته ورکړی شي تر څو چې روغتون ته رسیږي د مریض سره ډېر زیات کومک کوي
ښاغلی ډاکټر یو خو سیمه قرنطین شوی چارواکي وایي فکر کوي دا کومک کوي چې له دغې سیمې نه نورو ځایونو ته ورنشي او په خپله کور کې باید څه وکړي د کور خلک ناروغ ته ورنږدې شي نه شي که څنګه حساب
بلکل پرتول انتانی مرزونو که مکروبی مرزونو که چون یو مریض نبلت انتخالیگی نا کارانتین پاول کدم که دیر زیاد رول داری او په دوه مدرجه کې له کارانتین وروسته هغه لکه موږ چې مخکې ویلې چې مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ هغه د اوبو د منابعو نه باید لرې وي او مریض سره چې کوم روغ پیوازان په تماس کې وي هغه په حفظ الصحه ډېره قوي مراج کړي او مریض ته په عین وخت کې مایات هم باید مایات ورکړی شي او چې مریض حج اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس پوي یو صابن باندې باید پریمیزي یا په اوبو باندې د حج اخل یو څو ډېر ثانیو لپاره باید پریمیزي او د مریض له لوښ نه باید استفاده ونه کړی شي او مریض که چېرته تشناب ته ځي د هغه مطبوع یا استفراغات حج اخل د اوبو د منابعو نه باید په ډېر متره فاصله کې دفتن د هغې سیمې خلکو ته د مات دا توصیه ده چې حج اخل دا چون مطبوع ادرار یا مواد غایطه یا استفراغات دا د دې مریض له ټول نه د انتقال غټه منبع ده نه دې لپاره باید یو نیم متر هغلته ساګانې وویستل شي یو نیم متر په اندازه او د اوبو د منابعو نه باید دېرش یا څلوېښت متره فاصله ولري او د هغو لپاره د فتن د موقتي تشناب حیث باید استفاده وکړی شي.
مننه ښاغلی ډاکټر. آخر کې دغه اختر تیر شو، قربانۍ هم خلکو وکړلې، ممکن ډېرو ځایونو کې غوښې پخوي د خوري به د اوس لپاره باید څه وکړي؟ دغه مریضانو ته د غوښې د خوراک توصیه کوئ که څنګه؟ یا لرې وساتي ځان له دغسې قوي خوراکونو نه؟
بلکل، چون په داسې حالت کې مریض هغه هضمي سیستم ډېر زیات ضعیفه کېږي. د مریض د هضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب رامنځته کوي هغه بیخي نیمه شړېدلې د کولمو داخلي برخه مقوي خوراکونه نه شي جذبولی. باید مایع خوراکونه، یخنې شوي خوراکونه وخوري او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سره شوي وي، یعنې مخام یا قوي خوراکونه یې، پروټیني خوراکونه یې، مثلا غوښه تاسو یادونه وکړه، او غوړ لرونکي خوراکونه یې لیغو څخه باید اجتناب وکړي. مایع خوراکونه باید واخلي، په مجموع کې جامد یا نیمه جامد حتی باید وانخلي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې د کولرا ناروغي په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 13.6 مترو اورېدلای سئ.
اوریدونکو، اوس هم د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په څو ولایتونو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي او لس تنه نور هم ټپیان دي. نورستان هم یو له هغو ولایتونو نه دی چې دغو سیلابونو ځپلی، خو په نورستان کې سږ کال سیلابونو د خلکو ته تر زیان د ځاني ځان تر څنګ لارې هم ویجاړې کړې او هغو سیمو ته د ځوانانو د تګ مخه نیولې چې پخوا به په اخترونو کې ځوانان ورتلل. دا چې د سیل د زیانونو جزئیات څه دي، زموږ له خبریاله به واورو.
د نورستان اوسیدونکي وایي د تېر اونۍ سیلابونو د واما ولسوالۍ اړوند کوردر په سیمه کې خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اړولو تر څنګ پارون ته د غزیدلي سړک یوه برخه او په یاد لاره کې یو مهم پل ویجاړ کړی چې ورسره یاد سړک د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي وحدت پال نورستان
دغه پل چې دی په کلي شکل باندې ویجاړ شوی دی او سیلاب وړی دی او خلک او عام مسافر اوس نشي کولی چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ وکړي. په دې هیله چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه د دغه پل د بیا رغونې لپاره عملي اقدام وکړي.
د هغه په خبره چې په تیرو اخترونو کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو په زرګونه کسان د نورستان د ښکلي طبیعت او منظرو لیدلو لپاره راتلل، خو په دې اختر کې د سړک خرابوالي مخه نیولې ده. په نورستان کې چارواکي وایي د تېرې اونۍ بارانونو او سیلابونو اته تنه وژلې، درې موټرې، نږدې شل کورونه، دوکانونه او سړک یې ویجاړ کړی دی چې د سړک بیا رغولو لپاره له مرکزي حکومت د مرستې غوښتنه کوي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
سړکونه ډېر زیات تخریب شوي دي. کورته په اختر کې چې کوم سیلانیان نورستان ته په زرګونو خلک راتله، هغو په مخ به هم رکاوټونه جوړ شوي. دغه مشکل به ولسی خلکو ته هم زیات تاوانونه نور هم واړوي، ځکه سودا به هم څو چنده ګرانه شي. پوښتنه د ټول نورستان ولس دا ده چې مرکز نه خوا ورته پاملرنه وشي.
د نورستان او کونړ ترمنځ سړک سیلاب په داسې حال کې ویجاړ کړي او خلک ستونزو سره مخ کړي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، باغونه کورونه او د کرهڼې وړ ځمکې ویجاړې کړې دي. او د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو زیاتو بارانونو د اورښت او سیلابونو راوتلو وړاندوینه کړې ده.
ومورېدل چې په نورستان کې سیلابونو لارې ویجاړې کړې دي او ځوانان نه دي توانېدلي چې د اختر په شپو ورځو کې میله ځایونو ته ولاړ شي، خو په خوست کې بیا په ځانګړي ډول ځوانان د اختر د لمانځنې، میلو او بندرونو لپاره سږ کال د ولایت لرې پرتو سیمو ته تللي دي. دوی وایي نور کلونه به یې تر ډیره په ښار کې په تفریحي سیمو او پارکونو کې اختر لمانځه، خو سږ کال چې په افغانستان کې نسبي امنیت راغلی، دوی لرې پرتو سیمو او سړو څړځایونو ته تللي دي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل له دغو ځوانانو سره خبرې کړي او دا راپور یې راستولی.
خوستی ځوانان وایي په اختر کې له ملګرو او دوستانو سره بنډارونه کوي او د میلو لپاره په ګډه له رشنو سیمو او تفریحي ځایونو ته ځي. دوی وایي په اخترونو او نورو خوشحالیو کې د دې ځای سربیره د نږدې ولایتونو پکتیا، پکتیکا، لوګر او حتی کابل ځینې ځوانان هم راځي او د اختر په خوشحالیو کې د خوست لرې او نږدې سیمو ته ځي. د خوست اوسیدونکي عابد زدران آزادۍ راډیو ته وویل دلته ځینې لرې پرتې سیمې شته چې ښه هوا او مناسب طبیعت لري او د ګرځېدو لپاره ډېرې مناسبې دي.
ماشاءالله سخت کال لوی اختر په ډېر ښه موسم کې راغی او ډېر ښه مترسره کړ او ډېر ښه مول مانځه. لس یو پنځلس ورځې مخکې ګرمي ډېره وه، خو په اختر کې ډېر ښه خبرانونه وشو. د سړی هر ځای ته شو غواړي په ډېر اسانه توګه تللی شي. دلته په خوست کې ډېر ښه ځایونه شته، لکه عزیز میدان د شمال خواته چې لاړ شي پرم باغ ورته ویل کېږي، نو ځینې خلک بیا تڼۍ یاد محمد سیمې ته ځي.
مدنی فال سجاد شوایی دلته له نور ولایتونو هم ځوانان راځي.
دلته نه یوازې د خوست ځوانان، بلکې موږ لیدلې دي چې د پکتیا، پکتیکا، لوګر، آن د کابل ځوانان دلته راغلي دي. په ښار کې وتکونه نیولې دي د اختر په شپه ورځو کې. دوی هغو سیمو ته ځي چې هلته پارکونه وي یا د چکر لپاره مناسبې سیمې وي یا لرې پرتې سیمې دي. دلته هلته غرونه دي، ښکلی طبیعت دی. دوی بنډارونه کوي، میلې کوي، یو له بل سره ګوري او آشنایي پیدا کوي.
د خوست یو بل اوسیدونکی جاوید الله احمد وایي د خوست د خلکو یوه ښه ځانګړنه میلمه پالنه ده.
د خوست په ولایت کې د اختر شپې ورځې ډېرې رنګینې او ښې وي، ځکه د خوست ولایت د طبیعت له نگاه هم ډېرې ښایسته منظرې لري او د دې تر څنګ د خوست خلک چې دي میلمه پاله دي، د یو بل حجرو ته ځي، میلې کوي، بنډارونه کوي. الحمدلله سږنی اختر په خوند او رنګ سره تېرېږي او بېلابېلو ځایونو کې ملګرو سره میلې کوو، بنډارونه کوو.
که څه هم نور کلونه به په اختر کې د ښار په تفریحي سیمو کې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وه، خو خوستي ځوانان وایي په دې اختر کې د ځاځي میدان، سټو کنډه او اد محمد او منګلو غرایزو سیمو کې د اختري زمیلو او بنډارونو پلان لري. خوستي ځوان عبید جمن وایي
پلان لرو له ملګرو سره چې د خوست تر ټولو مشهور سیمه شناسر سبز سیمه چې ډېر ښه منظر لري، د اد محمد سیمې ته د چکر لپاره لاړ شو، هلته یوه میله یو بنډار ولرو، اتنونه بکو لملګرو سره به بندرونه لرو.
د خوست یو بل اوسیدونکی شاکر په خپلو خبرو کې لارو برو پښتنو ته د لوی اختر مبارکي وایي او زیاتوي چې پښتانه ډېر ښکلي دودونه لري.
ټول اوریدونکو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. هیله ده چې دا اختر د ټولو لارو برو پښتنو لپاره د خوښۍ سبب وګرځي. دا چې د هر منطقې، هر کلی ځان ته انانات او کلتور وي، نو خوست هم یو هغه سیمه ده چې میلمه پال خلک لري. په خوشاندارو مراسم سره میلې ته زو انډیوالان را سره دي، ملګری را سره دي.
که څه هم پخوا په خوست کې د لوی اختر د لمانځنې ځینې ځانګړي دودونه او رواجونه وو چې اوس په هغه پخوانی قوت نه دی پاتې شوی، خو بیا هم د خوستیو ترمنځ بنډارونه، میلې، یو شانت جوړي او ځینې دودیزې لوبې دود دي چې د اختر په شپو ورځو کې ترسره کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ژغورنې عمله د یو پنځه پوړیز اپارتمان بلاک په کنډوالو کې وروسته له هغه لټون ته دوام ورکوي چې د روسیې پوځي ځواکونو دغه ودانی پر راکټونو وستله او لکتر لګ 15 کسان پکې ووجل. په همدې حال کې د اوکراین د پاوز مشرتابه خبرداري ورکړي چې د کرملین ځواکونه په ختیځ کې د بریدونو زیاتوالي ته چمتووالی نیسي. بلورته روسیا وایي د نورد ستریم یو پایپلاین د ترمیم په هدف به د 10 ورځو لپاره جرمني ته د طبیعي ګازو لیږد وځنډوي، خو په جرمني کې یو شمیر کسان بیا اندېښنه لري چې کرملین به د دې بندیز د غځولو لپاره یو دلیل ولټوي چې د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین د ملاتړ په خاطر جرمني ته سزا ورکړي. تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
روسیه د طبیعي غازو د لیږد ځنډولو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د کاناډا حکومت د جولای په 10 وویل چې دوی به د نورث سټریم غازو پایپلاین تر ترمیمولو وروسته د تریبیون جرمني ته ولیږي. ټاکل شوی د دغه تریبیون لومړی جرمني ته ولیږل سی، بیا د روسیه دولتي شرکت غاز پروم ته چې کاناډا پر روسیه د لویدیځ له بندیزونو سرغړونه ونه کړي. غاز پروم تیر میاشت د نورث سټریم یو پایپلاین د ظرفیت کچه له نورمال څخه 40% کم کړه او جرمني شرکت زمینس یې د ځنډ لامل وباله چې په کاناډا کې د دې پایپلاین د تجهیزاتو د ترمیم چاري پر غاړه لري. مسکو د جولای په 8 وویل چې که تریبیون بیرته راستانه سي، اروپا ته به د غازو عرضه زیاته کړي. ټاکل شوی و د نورد سټریم پایپلاین کار مخکې پای ته ورسیږي، خو په لویدیځ کې یو شمیر خلک خبرداری ورکوي چې ښایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي اکمالات د سیاسي وسیلې په توګه وکاروي. جرمني ورځپاڼې بیلډ په خپله ویبپاڼه کې لیکلي پوتین به د ګاز نل بند کړي، خو آیا بیرته به یې فعال کړي که نه؟ د جرمني مرستیال صدر اعظم رابرټ هابیک دویچ لینډ فانک رادیو ته وویل موږ له بې ساري وضعیت سره مخامخ یو، هر څه ممکن دي. د ویلي کېدای سي چې ګاز تیر سي، شاید د پخوا پرتله ډیر وي، دا هم کېدای سي چې هیڅ رانه سي. د زیاته کړې موږ اړتیا لرو په صادقانه توګه بدترین حالت ته چمتو اوسو او له حالاتو سره د مبارزې ته هڅې وکړو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا رد کړه چې روسیه د سیاسي فشار لپاره د تیلو او ګازو څخه کار اخلي او وی ویل چې بندول یې منظمه ټاکل سوې پیښه وه. د نورث سټریم یو پایپلاین تر بالټیک سمندرګي لاندې له روسیې څخه جرمني ته په کال کې 55 میلیارد مکعب متره ګاز لیږي. مسکو یو شمیر اروپایي هیوادونو ته چې په روبل کې د پیسو ورکولو غوښتنه نه ده پوره کړې، د ګازو عرضه بنده کړې. جرمني تر ډیره د روسیې پر انرژي اتکا کوي او خبرداري ورکړي چې که د روسیې د ګازو جریان د اوږدې مودې لپاره ودرول سي، اقتصاد به له ستونزو سره مخامخ سي. په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې جرمني هڅه کړې چې پر روسیې د ګازو په برخه کې اتکا کم کړي او د مایع طبیعي ګاز بندرونه جوړ کړي. که روسیه د پایپلاین عاید له لاسه ورکړي او د اوږدې مودې لپاره دا پایپلاین وتړل سي، د دې هیواد اقتصاد به هم دا ضربه احساس کړي. جرمني مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې د نورث سټریم دوهم ګاز پروژه ودروله. د دې پروژې هدف دا و چې اروپا ته دوه چنده روسي ګاز ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګې ته مو هم زه هرکلی کوم. په کندوز کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات وو. د دې ولایت یو شمیر بزګر هم وایي چې سږ کال د دوی د تازه میوو، خټکیو او سبزیجاتو حاصلات ښه دي، خو تر څنګ یې د کیمیاوي سرې او د تیلو بیه درې چنده لوړه شوې چې بزګرو ته یې لوی سرخوږی پیدا کړی دی.
د کندوز ولایت یو شمیر کروندګر او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دغه ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د چهاردرې ولسوالۍ د نواباد د سیمې یو کروندګر محمد الله آزادۍ راډیو ته وویل
نواباد مو دا خټکی راوړي، خو تیل انډیواله کې ماته د موږ چې دا پیرې راوړي څه نه پاتېږي. موږ ته اوس مخکې چې موږ راوړه تقریبا لس خټکی شل خټکی موږ دکانو ته ورکول، موږ په ځمول تقال به تیرې کوي اوس خوشته قیمتي دی.
د کندز د اسقلان د سیمې یو کروندګر عبدالسمد چې پر خپل شل جری وزمکه کې خټکی کرلی، لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا کړي.
پروټ کالی عمر باندې جنگ چرا شروع سو، نو موږ هیڅ اصل وانه کړه ځکه خپل وران سره ته جنگ اصلونه موږ غای پاتې ځو. شر کال الحمدلله بیا د قان لړ گزاره وکړه، خلټ بیماری وکړه، د مریضۍ د بیماری سولا پالیزونه بوټي خراب سورات ځکه د زریات نه متوجو غواړو، زریات مرته توجه نه کوي.
سلوه کلن نوروز د کندز مرکز د الچین د سیمې یو کروندګر دی. هغه د بزګرۍ ترڅنګ د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار هم کوي. دی وایي له کرنیزو محصولاتو ترلاسه شوې ګټه پر کیمیاوي سرې د تراکتور پر تیلو او د موټر پر کرایې لګیږي.
دغلته هم روشندی منه پیکت میکپ یم خرڅوم او دشتې نه یم باروم. خوست، لوګر، ګردیز، پاکستان ټولو جو ته باروم. الحمدلله یقیني بیخي ښه ده سه کاري. پروس کلې ما یو کارګر په موټر په سر ولګېده سه کالې الحمدلله شپه ورځ دي ورځې خلک.
شپېته کلن تاج محمد عمرخیل چې د کندز د میوو مارکیټ کې له دېرش کالو راهیسې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي ورته خبره کوي.
خلکو بوټي کې پالیزونه ماجه پاتې دي. وخت سیزن د سرطان میاست ده، باید موږ خټکي وارد کړو. زارې خو لاړ شي ولایتو ته کینو ده او که ټیلر ده غونډ وړال دي تیل جیک دي. دا دیقان ته چې ضربه ده په دغه لپاره کنه خړکی هم څه هندوانه هم څه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې پر درې زره او شپږ سوه دوه هکتاره ابي ځمکه او پر یو زرو درې سوه شپېته هکتاره للمي ځمکه کې خټکي کرل شوي دي. د دغې ادارې سرپرست عبدالغفار صدیقي ازادۍ روډیو ته وویل
په مجموع کې سږ کال په کندز ولایت کې د خټکیو کښت زیات شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي تر څو د دوی مشکلات حل شي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت خټکی په مختلفو نومونو یادیږي لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جیمتور، ګرګک، ګرما، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونې د لوبو له میدانه او تاندې څانګې خبرو. خو اوس ور رسیږي ستاسو یو شمیر ثبت شوو پیغامونه ده.
د ازادي راډیو ټولو ګرانو همکارانو او کارکوونکو ته دا سلامونه وایم. ورپسې د اختر مبارکي ټولو افغانانو وروڼو ته د ازادي راډیو د مایک څخه وایم. الله دې وکړي چې خوشحاله اختر مو ولري. او یو ټپه ده چې اختر ته ځکه خوشحالیږم، اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور آشنا می کله تر راځنه.
زره پیکولا د بولان لسیم څخه ستاسو سره په تماس کې زما سلام دی. زما سلام او د اختر مبارکي د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې څخه ورسیږي. اما په زما پیغام د طالب مشران څخه دا دی چې نور هم د ولس سره خپل چلند په وخت تلاشي کړي او نور ځایونو کې تر دې لا هم ښه کړي. طالبان وړونو زموږ سره ډېر ښه چلند کړی دی او ډېر ښه چلند کوي د وړونو په شان. نور هم لا تر دې تشویقوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی رادیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه ونه کې هیلې وړاندې کوم. دا کابل کې د ډبلیو پی مسجد خوا د شپږو میاشتو لپاره دغه ورکول کېده، وړه غوړي، لوبیا او مالګه. نو هغه داسې وو چې چاته درې دورې ورکول شو، چاته دوه دورې ورکول شو، او چا یوه دوره واخیسته، چا پنځه دورې اخیستې او نور لاړ هماغه چې ورک دي. نو که دغه اړه باندې تاسو معلومات وکړئ موږ دغه خپور کړئ مسیج نو ډېره مهرباني وي. اسلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اوریدونکو او همکارانو ته زه ابراهیم دولتزی د کابل د وزې شخص څخه تماس کوم. دغه پیغام پرېږدم. اختر به تیر شي، بیا به راشي، چې ځواني لاړه شي بیا نه راځي. اختر خو راغی ښه په قیمتۍ سره. په اختر کې ډېره قیمتي وه. په اختر کې هر شی، هر اجناس، هر خوراکي مواد لکه ساروي، لکه پسونه، لکه نور داس خوراکي شیان د اسمان سره خبرې کول. نن سبا پټرول، تیل، پټرول په 150 افغانۍ خرڅېدل او ډیزل په 125 افغانۍ. دا افغانستان کې ډېره سخته بدبختي ده. دا یو سخت کار دی افغانانو ته. افغانان بیکاره دي، بې وسه دي، کار نشته. خلکو چې څه پیسې لرلې هغه یې وخوړلې. کوم توان واس نور نلری چې په افغانستان کې ژوند نور تر سره کړو، ولې په دې چې نه افغانستان کې کار شته، نه داسې اساسي پروژې شته، نه داسې نړیوال داسې کومکونه کوي چې هغه یوه توړه یوه لوټه غوړي په هغې باندې چیم لیکي. والله چې دا څومره مواد دا څومره کومکونه راغلي دا هېڅ څوک پې والله که چا درد دوا شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري دویم نیمایي ته نږدې شو. څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیز پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څانګې خپرېږي، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. د دغه وزارت مالی او اداري مشر غلام غوث ناصري رسنوي ته ویلي چې په دوو وروستیو ورځو کې په پکتیا، غزنی، لغمان، لوګر او میدان وردګ کې سیلابونه راوتلي چې له امله یې شپږ کسان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دغه سیلابونو 400 کورونه بشپړ وران کړي او 1500 نور هم سرسري تخریب شوي دي. د نورستان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم وایي چې دغلته سیلاب ځپلو ته باید بیړنۍ مرستې وشي. دغه ریاست مسؤلین وایي چې دغلته لږ تر لږه 8 کسان په سیلابونو کې وژل شوي او ډېرې لارې ګودرې ورانې شوي دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی، خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده. د جولای د 11مې یا د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې وویل چې په 2006 کال کې د نړۍ په کچه د نفوسو وده 1% کمه شوې وه، چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا وروستیو ناقراریو کې ونډه ولري. انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانونو سبب شي. او د قرغزستان 11 وګړي د تاجکستان له بنده خوشې شول. دغه کسان پر پولې د ناقانونه اوښتو له کبله بندیان شوي وو. د خوشې شوو له ډلې حیدر بیک خیدروف د آزادې اروپا آزادۍ راډیو ته وویل هغه او لس نور ملګري یې چې د یوه کال په اوږدو کې د تاجکستان سرحدي ځواکونو نیولي وو له بنده خلاص شول. د تېرې جون میاشتې په درېیمه نیټه قرغزي چارواکو 11 تاجک اتباع له بنده خوشې کړل. په مرکزي آسیا کې ډیری سرحدي سیمې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو وروسته په لانجمنو سیمو اوښتې دي.
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدانا په یو بلونی خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچا د تکواندو په سیالیو کې ووم ځای خپل کړ. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په ننګرهار کې د نجیب طریقي په نوم د کرکټ د جوړیدونکو لوبغالي رغنیس کارونه تر کومه ځای رسیدلي.
همدا شان چار دیوالی مکمل شوی دا دروازې مورته ولګولې. دیوالونو په سر د کټاره د ګراوند د حفاظت په خاطر.
آیا د چیندرو د لوبي په اړه معلومات لري؟ په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې معلومات واوري. افغان کرکټ بورډ د تیر حکومت پر مهال د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نجیب طریقي په نوم د کرکټ د لوبغالي د جوړیدو چارې پیل کړې. خود دغه لوبغالي د جوړیدو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. دا چې ولې پاړې د ننګرهار د کرکټ بورډ د سرپرست نعمت علم خبري اورو.
د نجیب طریقي لوبغالي کارونه روان دي. خو اختر ناراضي خو سټاپ شوی او درېدلی وو. د بانکي او نور هغو په اساس نجیب طریقي ګراوند چمن شوی دی. او لیول پاتې ده چمن مونږ کرل ده لیول درې لاسه لیول ده ډېر د کرکټ نړیوال سټانډارډ سره چې کوم میدان دی هغه سره لیول کېږي همدا شان چار دیوالی مکمل شوی دا دروازې مورته ولګولې دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر او دلته صرف مونږ سره اوس دوه کارونه پاتې دي یو په دننه په لوبغالی کې د ویکټو یا پیچونو جوړول دي چې شپږ پیچونه پکې جوړیږي هغه کار هم انشاءالله څو ورځو کې شروع کیږي تر ټولو کار لوی کار چې لا نه ده شوی او مخې زمونږ ډب کړي ده هغه د تماشایانو د ناستې ځای دی دغه سیمه او دغه ځمکه چې دا پخوا یې وکنده وه او بوټیو ګنده بوټیو دغه ځای ډېر داسې کندې کپرې او ناستې ته نه و جوړ هغه مونږ همداسې بلډوزرو سره او خپلو مشینانو سره لیول کړی دی د کرکټ بورډ زمونږ د انجینرۍ ډپارټمنټ په وینا که مونږ دلته اوس تماشان لپاره د ناستې ځای یا چنډونه جوړو دغه ځمکه لیول نه ده همواره نه ده نو دا چې کلکه شي دې لپاره باید مونږ تاسې صبر وکړو چې کله مونږ ته دغه اطمینان حاصل شو انجینري ټیم دغه ساحه بیا وکتله چې په دې باندې اوس تعمیر جوړ شي دا ځمکه نه شنیږي بیا به تماشایانو ځایونه پرې جوړیږي نو میدان به انشاءالله درې څلورو میاشتو کې لوبه کولو ته اماده شي خو پرته د تماشایانو د ناستې ځایونو څخه هغه کار به انشاءالله مونږ راتلونکي کال ته پرېږدو هغه ډېر مهم دی نو داسې نه خدای نه خاصه چې مونږ هلته زیات مصارف وکړو ډېر زیات او بیا بله ورځ له زیان سره مخ یو نو بیا به ټولو لپاره خفګان او د زیان خبرې نو نجر طریقې ګراوند به انشاءالله ډېر زر فعاله شي کارونه ډېر ښه روان دي او تقریبا تر اویا پنځه اویا فیصدو پورې کارونه بشپړ شوي دي
د نجیب ترکی په نوم چې کوم لوبغالی په جلال آباد ښار کې جوړیږي څومره مهم دی ځکه بل لوبغالی چې په ننګرهار کې دی هغه له ښار لیرې دی نو طبعا وړاندې انتقاد دا موجود و چې هغه لوبغالی کې د سیالۍ پر مهال باندې هلته مینهوال نه شي ورتللی که دا لوبغالی جوړیږي څومره اثر غورځوي څومره اغیز لري د دغه سیمې په کرکټ باندې
دا لوبغالی خو به د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې یو ډېر نایاب رول ولوبوي د ښار په اول نه کې د ولایت مقام تر څنګ په ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري یعنی زه تاسو ته په دعوې سره وایم هم دعوه کوم هم وعده کوم چې دلته د شپږیزه لوبه وشي امن کرکټ بورډ به تر میلیون دو میلیون ډالرو صرف دوی ټکټ آمدن ولري همداسې چې دا ډېره بزنس ایریا ده دلته به تجاران خپل شرکتونه اعلانونه او دا زمونږ میدان کې خپروي یو ټورنمنټونه به وي دلته تقریبا مونږ دا د څلوېښت زرو تماشانو ظرفیت ولري او مونږ هر لوبه کې یو ډېر عادي ټکټ هم وټاکو مونږ دغه ګراوند به ټولو لوبو تماشایانو ډکې دا ګراوند کرکټ بورډ ته افغانستان ته ننګرهار ولایت ته د پرمختګ یوه سرچینه ده ډېر به مونږ آمدن به ورسره زیات شي کرکټ به زیات شي او چې کله مونږ زیاتو تماشانو سره لوبې کوو هغه لوبې نړیوالو ته ښه انعکاس کیږي نو یو ډېره غوره هر سنه افغانستان کې او په ټول هغه کې نو دا میدان مونږ لپاره ډېر مهم دی ډېر زیات اقتصادي اړخ دومره مهم دی چې مونږ کرکټ په خپو ودرېدلی دی خو لا به مستحکم او قوي کی
د ننګرهار د کرکټ بورډ د ادارې سرپرست نعمت عالمو د کرکټ افغان مشهور لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او د غشان خوست کې د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي دا چې له نوموړي سره په دې کمپاین کې نور کوم لوبغاړو برخه اخیستې او تر دې دمه یې څومره مرستې راټولې کړي نور حالې په یو راپور کې اورو
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي نوموړي په خپل ټویټر فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپله مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده شاهد افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی راشد خان لیکلی دي په پکتیکا خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایم او له زړه پرې خواشي نه یم خدای دې زموږ په حال رحم وکړي په نړیوال او د هیواد په کچه له ټولو تجارانو او خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډېر ژر ځواب ووایه او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل هم مرسته کوي او نورو هم غواړي چې مرسته وکړي د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو سلیر بیسو ساعتونو کې شاوخوا پنځو زره پاونډه مرسته راټوله شوه او هغه یې د شپېتو زره پاونډو ټولولو هوډ کړی و خو اوس دا شمیره له دې ډیره پورته شوې. د راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهورو لوبغاړو هم بدرګه کړی او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زرګونه ځلې شریک شوی دی.
و امریدل چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي. آیا کله مو د چندرو لوبه کړې او پاره معلومات لري؟ دا د افغانستان په سیمایزو او ملي لوبو کې راځي چې ډیر وخت د کوچنیو نجونو او هلکانو لوري په کلیو او بانډو کې ترسره کیږي. دا چې دغه لوبي قوانین څه دي او څنګه کیږي زموږ همکاري په اړه درته معلومات وړاندې کوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندور لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې او واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ، دویمې او درېمې خانې پلانوالی او اوږدوالی یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړۍ او دریو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کېښودل کیږي. لومړۍ، دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمۍ، اګر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچلانده یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرد تیږه وي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره. بیا یې لومړۍ خانې ته چوي، په یو پښه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پښه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پښه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پښه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چیتۍ د پښې په څنډه وهي او له خانې څخه ایکاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کیږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپله چکله تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پښه په خط راشي، یا چکله د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکله او پښې د سین خانې ته وردننه شي، نو د لوبغاړي نوبت سوځیږي او پر ځای بل لوبغاړی راځي. اوس له هغه چې چکله تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکله په تندي ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکله لومړۍ خانې ته چوي. په هغه صورت کې چې چکله لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې هغه کیږي. لوبغاړی د چیلی پانخې په کاګلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځان کوي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم ږدي او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح دی. د مثبت ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح دی. په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانه شي او یا یې پښه سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو 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 او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کیږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چیرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونی د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلی کیسه چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلی چې د یو څه خوځان بل ډول ښیي؟ دوی ولې د جالی شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالی شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالی شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنی لري. برعکس پیدا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی، خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي دا ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ښه شخصیت، ښه کرکټر دای څکل نه پټي. البته جالی ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده ژوند زما په نظر باندې دغه انسان د
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
باز خلکی دې ځندېواله زړه ډېر وړوکې زړه لري، خو ډېر غاټه غاټه باټي ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپل عام قومندان یم، عام منډېواله او اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم. دراله کې چې هغه فلسکار و خپل اوس وې له دروغ نه پیدا ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدل پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې مخ خپل فلسکاري منډېواله په سمه توګه کولای نه سو. نه پوهېږي اوسم باټي وې دا بعض خلکی چې دی عادت سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالی شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپل دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنه بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسئ. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راسي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځانه جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا دې ځان هغه څه وښیي چې دی. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر چانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره
هغه یو خاص کریکٹر ځان تخپلوي او هم دغه سید کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې پټولنې کې هغه هغه لارې چارې سنجي چې د هغه د لارې نه هغه خو خودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې ځوان جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه کېږي؟ یعنی دی بل اخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب تاسو څنګه چې پاول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکٹر چې هغه ځان تخپلوي دا جالي کریکٹر دی، دا هغه کریکٹر نه دی چې ځوان هغه سي دی او هغه سي ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سي ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي. خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
لارا اے گزار بکوے
ہے دبہار